السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ټوله برخه چاپریال ساتنې اړوند مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په پروګرام کې د چاپریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کیږي. دا پروګرام وروسته درته زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي، خو په پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم برید تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له چاودېدو مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره له چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوها کې د سولې د خبرو له پیل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پېښې ډېرې شوي دي. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې پنځه ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي او خپله له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیروالي اندېښنې زیاتې کړې وې. د یو مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سلو یو لسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احضارات و هر دول فعالیت او په خار ولسوالیو که د دخمن د بریدونو دفاع و شندولو تا چمتو ده. د کابل د کمربند د لا تنگخت لپاره مونخه تحکیمات تنظیم کرده.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې کابل کې د هدفي وژنو یوه پنځلس کسیزه ډله نیولې. نیول شوو کسانو په ظاهر اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د وینا لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلای مک اینانی چې خپله هم په کورونا وایروس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایډن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوی دی. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړی ده. د ازادي راډیو آزادي څنګه راپور ورکړی چې د جهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون ته یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوې خو په دې نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي که مجرم وپیژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولیږله چې یوه اوسیدونکی یې په قاچاقي ډول راوړې وه. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخې پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدې چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخې تر ډیره د جنوبي آسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دادا شه ملگری ملتنا زماف و نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شرح غلا سویم. دوستانو لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله، نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنی د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ که نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څونه د ژوند معیارونه لرئ، څونه ورڅخه راضي یاستئ او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلی وي، د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15مه د هابیتات یا داستوګنې د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده. څو په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبې پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید، حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي، ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ور په یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو، او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور غواړم چې د دې برخې د یوه مسؤول له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرح خلاصو یم او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ، خپل ستونزې او کم هر خبر چې تاسو په ذهن کې ستاسو باندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0-800-222-555. بل شمیره مو ده: 0-99-203-540. نړیوال شمیرې مو دي: 0-0-400-222-11-24-601. بل شمیره مو ده: 0-0-400-222-11-24-501. نو دغه تلفون شمیره ته تاسو زنګ وهلی سئ او په همدې برخه کې چې هر نظر لري، پوښتنې لري او د خپل محیط، د خپل کور او چاپیریال په اړه زموږ سره نظر شریکولی سئ. خو مخکې تر دې چې ستاسو تلفونونه راواخلو، ورځو د دې پروګرام میلمه ته. ښاغلی صدیقي، ته خبرونې ته ډېر ښه راغلی. موږ غواړو په دې اړه اول ستاسو څخه واورو چې تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې هابیتات یا د اوسیدو ښه ځای څه ته وایي، یا ښه کور کوم ځای دی؟
مننه سلامونه ولاند کوم تاسو ته زاهر صاحب او تاسو د محترم رادیو ټولو کارکونکو ته کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات ولاند کوم. ډیر خوشاله مده یو موضوع ډیر مهم موضوع تاسو انتخاب کړی نن ورځ واقعا جلکه چې تاسو مخکې هم ولا ټولو نړۍ کې یعنی د انټرنیشنل په ساحه کې دا ورځ مازل کیږي او دا ډیر یو مهم ورځ ده. نو باندې حقله اول ځل لپاره په د 2000 کال کې هغه پر صورت د ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر حل کا هر کال د مازل کیږي او د انټرنیشنل کلندر کې د ثبت شوی د ډیر اهمیت او رول لري ټولو جهانیانو او خلکو لپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هبیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هبیتات یو محیط یا د ژوند لپاره چې انسانان لپاره هغه ډیر مهم با اهمیت او رول لري هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولای شو چې هغه به اجتماعي ابعاد ته لاړ شو، هم کولای شو ډیر موضوعات او مهم اړخونه لري، همداشان اقتصادي مسایل او همداشان محیط زیستي چې مستقیما ارتباط نیست باندې د هبیتات ورلد لپاره او همداشان د محیط زیست د ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره. هغه محیطي معیارونه ډیر مهم او ډیر حساس دي چې په دې هبیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیول شي. د هغه یو نمونه زه تاسو ته وایم access to the water چې یعنی د سرچینې د پاک او کلین اوبو لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی، یو ژوند چاپیریال او د یو سالم چاپیریال لپاره دی. همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هبیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونو او ستاندردونو څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي. همداسې نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هبیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. همداسې نور موضوعات هم شته چې موږ تاسو ته کولای شو په جزئیات کې بدل باندې متاثر او شریک کو. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزې چې متاسفانه نن او سبا موږ او تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي، هغه د امنیت نشتون یعنی بیا امنیتي ډېر او غټه ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شوې چې هم متاسفانه چې ډېر عزیز لري ډېر تحسینناک دي. یو محیط سالم یعنی امنیت دا ډېره یو بله مهمه موضوع ده چې دا هم متاسفانه چې موږ دا شرایط نه لرو هڅه چې د معیارونو او بین الملل ستاندارډونو دی باندې اشاره کوي.
بله صدیق صاحب، تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. البته چې موږ د پروګرام په لړ کې به د دې موضوعاتو یا د دې معیارونو جزئیاتو ته ورسو، تاسو ته خبرې مو اورو او د اوریدونکو ته خبرې هم واورو. خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور وایم چې په یو کچنی چوکاټ کې کیرالان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابرېدلی سي؟ یعنی که داسې یو بیکګراوند ورکو چې یوازې انسان نه دی، په دې کې حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی، سیدا یو ځنځیر غوندې دی. انسان ډېری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي، مثلا حال دا چې موږ کبوته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای سي، حتی که هغه ډېر کوچني حشرات وي. نو استوګن یو ځنځیر دی، په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي، په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته او هم دا اوریدونکو نظر ته. نو آیا څومره په دې برخه کې عامه پوهاوی سوی دی چې خلق به قندغه نقاط په نظر کې ونیسي؟ دا وروسته جواب کوي په اول سر کې راته وایي چې پر کوم معیارونو برابرېدلای سي، هغه معیارونه چې تاسو مخکې ویلی چې دا باید دي هغه کوم دي؟
بلکل ډیر مهم موضوع ته بیا هم تاسو اشاره وکړه. د مامخ کې هم ول چې د یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کیږي نه، محدود کیږي نه، د صرف انسانان د پر، بلکې دلته نور حیوانات او ژوي هم شته چې په دې اکله هم په نظر کې ونیسي. همداشان د یو سالم محیط لپاره دا خپل سرسبزه د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو هم ته اشاره وکړ چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان حیواني سره حیوانات سره همداش نباتات او انسانان ته بده او بل سره ډیر مستقیم یعنی یو زنجیر تشکیلي واقعا هم نو په دې کله چې یو انسان په یو محیط او چاپېریال کې ژوند کوي نه یوازې د دې مسؤلیت د چې خپل د ژوند او چاپېریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دی هغه په نظر کې ونیسي همداشان د دې مسؤلیت لري چې خپل د ژوند د حیواناتو د ژویو نباتاتو د دې نه هم محافظت وکړي او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې په دې هکله هغه تعهدات او مسؤلیتونه دي نه یوازې د خپل د عام خلک د برابر دولتونه هم دلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونه او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقررات په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې په یو حبیتات یا په اصطلاح یو محیط یو سالم محیط باندې ډېر اغېز لري په دې هکله اشاره شوې چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري یو مستقیم ډول په دې باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسؤلیتونه
بله صدیقی صاحب تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونه باندې هم یادونه مو وکړل رڼا مو اچوله یو لږ که دا راته وایاست چې اوس هغه کوم مسؤلیتونه چې تاسو یې وویل چې دولتونه یې هم لري او خلک یې هم لري څونه دا مسؤلیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې البته
بالکل یو بل موضوع چې هیرمنی سي هغه د عامه پوهاوی تاسو مخکې هم ولا موږ دلته مختلف برنامې هم دي ولایتونو په سان یعنی د ملي په سطح موږ مختلف برنامې د آگاهی عامه پوهاوی برنامې لرو چې دلته هم د مختلف عمومي موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف د رسنیو مختلف برنامې ترینینګونه ټول دا شان لرو همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه پوهاوی برنامې هم د ملي په سطح مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې یاست په داسو کال کې موږ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوي ساحات په لیست کې اضافه کړی دی هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شده په نامه یا ساتل شوي ساحات کې موږ هر کال اعلانوو همدا سه کال کې موږ همکاران د مختلفو بخشونو دې باندې کار کوي یعنی هر کال موږ هغه ته وسعت ورکوو د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل هغه طبیعي محیط یا هغه طبیعي زیربنا یا هغه طبیعي منابع او ته چې موږ خدای طبیعي شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتلی شو او څنګه موږ کولی شو هغه حفاظت وکړو د دې یو مقصدونه د افغانستان د دولت او د چاپیریال ساتنې چې د دوی نمائندګي کوي یو مسؤلیتونه هم دا دی چې دوی څنګه کولی شي خپل هغه منابع یا هغه طبیعي انوایرمنټ یا محیط څنګه دوی ساتلی شي موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو همکاران هم کار کوي په دې باندې ډېر مختلف پرمختګونه شوي دي
بله صدیقی صاحب غواړم یو بل لاندې پوښتنه هم درنه وکړم چې تاسې طبعا دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامې او پالیسیانې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی وي چې دا مسله څونه مهمه ده غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسې عملي کړی دي څه عملي نتیجه لري ځینې آیا واقعا هغه څه چې تاسې غواړئ له خلکو څخه عملي سوي دي ایا مغه نتیجه مو اخیسته ده چې تاسو ته وقول لري
بالکل خو موږ هم د صرف صد نه شو ول استاد تاسو ته معلوم دی موږ د افغانستان اوسنۍ شرایط ما مخکې هم ول چې مختلف عبادت کا وقت موږ وګورو دلته امنیتی مسائل شته چې متاسفانه د ساعت مشته چې موږ هغه طبیعي منظرې د دغه طبیعي او منابع سری موږ متاسفانه د امنیتی له لحاظ هلته لاسرسی نه لرو یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د هغه ساتل یا حفاظت هم موږ د پر دولت د پر همداشان د خلک د پر د یو خپل یو ستونزه کوم بدل شي
صدیقی صاحب بخښنه په دې ځکه یو مداخله کوم بخښنه غواړم تاسو ولې ځینې سیمې چې هلته لاسرسی نشته ځینې لوی شهرونه مثلا په خپل پلازمینه کابل دا هغه شار دی چې په دې ځکه طبعا دولت لاس لاسرسی هر سیمی تسته هر ځای تسته. آیا کیدای سی چې په دې ښار کې شنې ساحې مثلا ډېرې سي د سیندونو لپاره او بخشي د کابل کوم رود چې دی یا په مجموع کې د کورونو لپاره د تهدابونو یا د په کورونو کې د تهویه سیستمونه یا د کانالیزاسیون دغه مسایلو ته څومره پام سوی دی، څومره تاسو نتیجه اخیستی؟
بالکل بالکل، دا موضوع کانالیزاسیون هم تاسو اشاره وکړه، نه یوازې دا ډېر یو جدي او مهمه او اساسي ستونزې په کابل ښاریانو لپاره تبدیل شوي دي، مبدل شوي دي، بلکې نور ستونزې او مشکلات مهمې هم شته. یو بل ستونزې د ترانسپورت سیستم چې دا ډېر ستاسو برنامه لپاره هم مستقیم ارتباط لري، متاسفانه کابل ښار کې داسې یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عامه خلک لپاره نشته. دا خپله یو مستقیمه اغیزه لري، اګه چې مربوطه نهادونه او ادارات دې باندې کار کوي، پالیسیګان مقرري او قوانین خپل اصول د مازات کې دې باندې کار شوی دي، خو عملا د محیط زیست له نگاهه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزي لپاره د کابل ښاریانو د مختلف اقدامات شوی دي. هر کال تاسو په معلوم یې مخکې په مقایسه د نورو مخکې قانون لپاره موږ متاسفانه چې د نیالګي کېنولو د رسم نه وو، خو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوری لخوانه هم د جبري شکل د ټولو عامه خلک د باندې همداشان د مختلف اداراتو باندې د یو مکلفیت سیودي، چې اوس همداشان د مکاتبو د پانتونونو باندې دا د یو رسم په شکل د جبري توګه، یعنی هر محصل یعنی هر زموږ او تاسو هوادوال دوی کولی شي مکلفیت لري په هر کال کې، یعنی حداقل په دغه موسم چې دوی باید یو نیالګی وکړي او د حفاظت او مسؤلیت وکړي. همداشان موږ مختلف په برنامه لږ د پاپو ته سالم موجزیز لپاره همداشان موږ د موږ سیار موجزیستی ټیمونه مخره دنه چې ژمه راځي، د نور هم دغه موجزیستی مسایل ډېر حد کېږي، خصوصا تاسو به معلومه ده د ژمه موسم کې د موږ موجزیستی مفتشین عملا په ساحه کې دي، دوی کار کوي عمل هغه آسیب پذیر ساحات هم شته په کابل ښار کې هوا والدګي او موجزیز باندې تحصیل لري. دوی بعد شناسایي نه موږ د باندې قوانین او مقررات پاسې برخورد کوو، هغه مختلف پروسیجرونه لرو. همداشان موږ بل غلامانه هم د ارزیابي او موجزیستی په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسولیت لرم، موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخه د دینه چې ایجاد شي مخه د دینه چې دې شروع په فعالیت وکړي، دا د قانون د چاپیریال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفظ د حقوقي د کشف غری دوی باید مسولیت لري چې د قانون او مقررات موجزیستی په اساس دوی باید جوازنامه د محیط زیست پای وخت شي. کله چې یو سړی غواړي د محیط زیست یا د چاپیریال جوازنامه حقلی، هغه ته ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپله پروژه کې یا د خپل هغه زیربنا کې یا کور د هر شي دي دوی باید تطبیق شي. دا د محیط زیست تطبیق مکلفیتونه چې د خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم د مکلفیتونه دي چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. خوشبختانه دا موضوعات ارزیابي موجزیستی یا جوازنامه د موجزیست مختلف خلق لپاره دا په ډېر پرمختګ کې دی او ډېر لاسرسیونه په دې اړه موږ
نه نه مننه کوم صدیقي صاحب پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو. اوس په دې تو اوریدونکو نظرونه راواخلو چې دوی څه ویل غوړي او اوریدونکو را سره د ټلیفون تر کښه دی. البته صدیقي صاحب تاسو زموږ سره په لاین کې وو، سیږي کې داسې دا اوریدونکو پښتنې هم ولري تاسو خبرې مطرح کړئ او بس ته دوام ورکړو. بلې اوریدونکو کې زما آواز اوري، تاسو خپل نوم وایست تا ولکم زای مزنګواله.
سلامونه صاحب بهر ټول ته محترم صدیقي صاحب ته د افغانستان عزتمن ورستون کوم په دغه ورداګي ما د ورداګو باندې چا کول سوال نه درسته پلي کاوسل شوی
ورداګ صاحب خبرونه ته شرغلې غواړو چې تاسو به مخه خبرونه اوریدلې په دې اړه ک تاسو نظر لرئ چې تاسو داسې یو په ساده ژبه خبره درته وکم یا د پښتنه مطرح کم چې ژوند څنګه دی په کومه سیمه یا په هغه کور کې چې تاسو اوسېږئ، کوم معیارونه لري، څومره تاسو پکښې اوسایست؟
واقعاً صدیقي صاحب مهمې خبرې وکړې او مهمو ټکو ته اشاره وکړه. موږ خپله دغه ورداګو په کومه سیمه کې چې ژوند لرو دلته واقعاً دغه ساحه د موږ ډېره سرسبزه ده او د دې موږ د ساحه کې چې کوم ژوند لرو ته دوکې یو سیم تېر شوی دی. نو واقعاً یو ډېره جالبه هوا لري د دې موږ سیمه او ډېر داسې جالب ژوند دی د خلکو، نو ډېر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه په ښاریاتو کې چې کومې مریضۍ دي دغه لرو پرتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته یو اندازې پورې حل دی. خو دلته یو مشکل دی چې عامه آګاهي بعد بختونه په ځینې سیمو کې نشته. دا اوس مثال کوي څوک په یوه کوڅه کې ژوند کو په کوڅه کې که پنځه تنه سرمایدار وي هغه لس تنه یا شل تنه یا هغه اقتصادي مشکلات لري. نو د دونه ما وایي چې د یو د بل سره همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بېخي لپه شي. ښه شي یو څوک مثال که په کور کې برمه وي کور کې ونې ږدي دغه بل د څنګ همسایه هغه د برمې وس نه لري د اوبو وس نه لري مثال د یوې درخت وس نه لري که د څنګ همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دی د ځان دپاره یو شی غواړي بعد د خپل همسایه دپاره هم یو شی غواړي. زما داسې یو نظر دی او د صدیقي صاحب نامې دغه پوښتنه ده پرتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی ډېر کسان دي داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډېر مصرف کو کور یې رنګوي او درخت یې مثال او د څنګ همسایه هغه داسې وچا ډوډۍ پورې ریون وي. نو د هغو خلکو دپاره د کومه تمسیه شته ده چې د هغو دپاره کومه همکاري وکړو کې ونه کړو. ډېره مننه.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی لرو. بلې مهرباني وکړئ ستاسو نوم او کوم ځای مو زنګ وهلی؟
السلام علیکم. تاسو محترم مننه ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اشرف هوتکی ما د کندهار څخه خبرې کوم.
بلې شرغ لې خدای صاحب له کندهار څخه مهرباني وکړئ ستاسو څه پوښتنه لرئ نظر لرئ او د خپل ژوندانه د محیط او چاپریال په اړه راته وایست. کوم معیارونه ستاسو په نظر ضرور دي او مهم دي چې باید په پام کې ونیول سي په حتی په عادي ژوند کې؟ چې
نو دا به هم چې د انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپیریال او په دغه محیط کې ژوند کوي نو په کار ده چې محیط او چاپیریال ته چې ده ډېر زیاته توجه وشي. په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه محیط او په دغه ماحول کې چې دا خپل تلیرې ساته تېروي. ولې بد وختانه ووایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې ده دغې مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط مونږ همېش په مسلو په انټلیجانو کښې اورو د پالیسیانو د بعضې کاغذي خبرې کېږي. ولې عملاً تر اوسه پورې مونږ وینو چې کوم نه دي شوي خصوصا په ښارونو کښې. زه د کابل په ښار کښې زما ده په کوم ځای کښې چې زه اوسېږم تاسو سیمه کوئ چې څلېرې ساعته تنها زه چې ټول خلک هلته په هغه محیط کښې چې اوسېږي دغه محیط نه رنګ جوړي. ولې هلته یو سرسبزه ساحه نشته ده هلته یو ماحول پاک نه ده د خلکو چې دي سرسبزۍ ته نه دی کړی ځمکې ټولې زورواکانو خلکو ونیولې کورونه یې پکښې جوړ کړه ولې محیط وروسته هېڅ شی نه دي شوي. نو په کار دا ده چې دې ته ډېره زیاته توجه وکړي. په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط وروسته چې ده دا هغه لري ضرورت لري. خو زه آخر کښې دا وایم که چېرې په رښتیا سره هم دغه کوم خلک چې دلته نن زمونږ په دولتونو او زمونږ په حکومتونو کښې اوسېږي او هغه محیط ته چې دا کار کوي نو دوی کولی شي چې په ډېرو کم پرسنل باندې او په ډېرو کمو پیسو باندې چې دا خلکو ته ښه خدمت وکړي خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړې.
بلې ستاسو له نظر څخه مننه کوم. زه هم په دې ځای کښې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه دی کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي. تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او که نه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړېږي یا د هغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکښې برخه واخلي حتی اقل د خپل کور ولو کې یو کوچنۍ ساحه کې دی ژوند کوي د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول یې جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري. فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی؟
ګوره خور زه به داسې ووایم چې دې کښې شک نشته چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري. خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ده ډېر مسؤول ده په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنې ساحې جوړوي خلکو ته آګاهي رمه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي. ولې دا معلومه ده څلوېښت کال په دې ملک کښې جنګ شوی ده نو د خلکو په ذهنیتونو باندې د دې ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي. خو که چېرې په دغه راسته کښې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي آګاهي عامه ورکړي نو خلک چې دي آماده دي دې ته خلک بالکل ته آماده دي. خو ولې بیا هم زه دا وایم چې زه په دسې یو ساحه کښې د پولیسي په ساحه کښې زه اوسېږم که زه تاسو ته وایم یو میلیون نفوس د کابل په ښار په پولیسي ساحه کښې اوسېږي ولې د محیط زیس په هکله باندې هلته نه داسې شته ده چې سړی پنځه یو پارک شته ده نه یو د ونو شته نه البته دغه خاصه د سړې هغه خپل کوچنیان د لوګو لپاره البته ورو باسي نه دا خو د دولتونو کار دی چې دولت به یو شنه ساحه جوړوي دا چې حفاظت کې حفاظت به خلک به حفاظت اوس په کور کې هر سړي صحیح د کورونو د دوه بسې یو بس په کور ده خلکو پکې یو ونه کړلې ده یو بوټی پکې کرلی ده ونې دا به هم په محیط باندې تاثیر کوي خو د انسان په جسم باندې د انسان په روح باندې د انسان په روان باندې هغه شنه ساحې ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې ورزش وکړي چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې پکې وکړي دوی هلته ورو ځي مونږ وینو که نور څه نه وي دا نوره دنیا خو وینو دا نور ملکونه خو وینو هر شار کې د هغوی شار دونه غټ نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده ولې بس وختانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی زه نه پوهېږم چې دقي صاحب به په محیط زیس کې کار کوي یا به په کومه اداره کې مخکې دغه تعارف په هغه کې زه نه وم دګوناګۍ لرمه چې پر هر ولایت کې د محیط زیست هلته کافي آسان شته دي خلک شته دي زه په یوه اداره کې کار کوم زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیست په وخت ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کې چې د اوس زه په میوند ولسوالۍ کې زه د محیط زیست په رابطه باندې زه په شپېته کلو کې ګر چې دا نعام نه کلي دي زه پکې کار کوم او پرون ما یو سیمینار درلوده ما د مختلف کاشناس کې وو د هغه نه د کندهار د ولایت راغوښتی وو یو سات دوه ساعته ورسره کېناستې د هغه ټرېننګ هم پرېښودې بېرته لاړو او دې موضوع ته چې وه پخپله دوی چې د دونه توجه نه کوي او نه یې وکوله او مونږ اوس په شپېته اویاو کې دا د میوند کار شروع کړی ده او دونه هګۍ لرم ما دا لیدلې چې خلکو هغه ټول کلي پاک کړي دي ځانو ته خپل محیط پاک کړی دی یعنې مونږ د هګۍ نه مونږ هغوی ته هېڅ شی نه دي ورکړي خو دا مې یو دا خبره په خاطر وکوله چې خلکو سره کار وشي خلک تجربې ته آماده دي ولې دولت د مونږ سره تر اوسه پورې کار نه کوي
کور ودان ستاسو د پوښتنې به حتما څه د کسب جوابي هغوی سره به دا مطرح کړو مننه کوم ستاسو نو یو بل اوریدونکی هم را سره د سکایپ لالاري اړیکې نیولې ده بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژنې یو نظر یا پوښتنه مو څه
سلامونه نیکی هیلی احترامات فریبا جان خور تاسې ته او ګران ملما او تخنیکی همکار ټول اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه همدا وخت مو نیک مرغه
مننه کوم رو تاسې لطفا د پروګرام کوم اوریدلې په دې اړه خپل نظر وایست او
مننه لومړی قدم کې فریبا جان خور زبزان معرفي کوم ډاکټر اسد الله صافیم د سیندونو کور لغمان نیم
صافی صاحب شرغلې
مننه قربان دي شم رازم موضوع پاړه ډیر خاصه معلومات می چمتو کړی دي ماشاءالله زبوګ کور او کله خپل چاپیریال موږ خو کله د اطراف او ساحه کې ده نو ډیر خاصه چمتواله هر کال موږ پکې لاسونه تر شلو نیالګیو پورې خپل دیرم جوړ کړی موږ دیره کې کینو نو هر پسرلی کې خپل چاپیریال پاک ساتو نو مختل کوشش کړه خپل چاپیریال نسل پسلو کې موږ راضی یو خو صرف امنیت خراب ده ان شاء الله بس سول روانه ده امنیت بم خشي نو لمړی هغه مداد صرف او صرف متاسفانه چې موږ کله چې ده وب زیات لري فریجان فریبا جان خور وب زیات لري د خو امياله ده خو امياله ده نومینس کې سرک ده د غسرک کې چقړې زیاتی خټه نو موږ کوشش ډیر کړای د چکړو لپاره موږ سپینګیرو سره د کلی ملکانو سره دغه مساله شریکه کړي نو کلی ملکانو موږ ته دغه خار جوړولو د موسسات دي چې دا سره کونم جوړي پولو پولچک دغه کې موږ ته بس موږ برق هم نه درلود کنه فرې باجان خور موږ برق نه درلود نو دلته بعضی خلکو برق ته ډیر رای ورکړل نو دا سرک پاتې شو متاسفانه همدغه شی چقړې دی پکې نو موږ سپینګیری واغه خلکو ویلې بس چې هغه د سورته وي دغه برق به هغه کو ترمیم کو برق ډیر مهم ده نو سرک باندې به بیا ورسته کوشش وکړو نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړ نو همدارنګه حیوانات لپاره لغمان زه فکر کوم دغه سالور ډیر شولایتونه ټول چاپیریال د حیوانات لپاره ډیر ښه ده خو لغمان ډیر ښایسته سرسبز ده ځکه پټی لري حاصلات زیات لري د قانان لري نو حیوانات لپاره ډیر ښایسته فضا موږ برابر کړی
صافي صاحب غوړم په دې برخه کې داسې د نو پوښتنه چې یوازې شنه ساحه نه یوازې د مطرح نه ده نور د ژوند معیارونه هم ډیر زیات مطرح دي. مثلا په کور دننه موږ کوم معیارونه لرو؟ هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډیر زیات اړین دي، مهم دي. مثلا په کور کې دننه تاسو څه اسانتیاوې لرئ، کومې ستونزې لرئ، څه فکر کوئ چې څومره وخت په همدغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ تاسو د ژوند سهولتونه لرئ، او که نسته څه باید اوسي ورته؟ کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسو فکر کوئ چې باید عملي سي او ژوند مو اسانه او هوسا اوسي؟
نو نړۍ مننه خ پختنې ته اشاره وکړه. شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده نو هغه تحصیل سره ډیره علاقه لري. ماشاءالله موږ ټول ورونه ډاکټر صاحبانی سوګه خپل تحصیلاتو کې محصلین دي، سوګه غدي خپل ژوند ډیر خوشاله یو. خو مګر د برق مشکلات لرو، سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډیر لاس په گریوان یو، سرک هم خراب ده. نو بعضی وخت د جنازه موږ ډیر په سخته د خپل کلی نه تر جنازې ځای پورې وړو، نو هغه کټم نشو تیرولی ځکه سرک تنګ ده.
بله صفای صاحب، زما مقصد د کور دننه مثلا تاسو یا شاوخوا ګاونډیان مو مثلا کانالیزاسیون څخه څومره لري نه لري، کوي څومره ترې راضي یاستئ؟ د مثلا کوم سیستمونه جوړ شوي دي په همدغه ساحه کې چې تاسو ژوند کوئ د معیاري ژوند درلودلو لپاره؟ لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی؟ آیا څونه د دغه سیستمو څخه تاسو راضي یاستئ؟ په خپل مو جوړ کړی، دولت جوړ کړی دی، د شاوخوا چاپیریال مو وایمه، یوازې د سړک مثلا نه ده، مثلا د ننه په کور کې تاسو څنګه ژوند کوئ؟ آشپزخانه سته؟ تشناب سته؟ آیا سیستم ورته برابر ده؟ نه ده؟ تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې راسره شریک کړئ؟
ډېره مننه. موږ خپل ژوند ناراضي یاستو، نو بالکل همدارنګ آشپزخانه هم لرو په کور کې، اویلې لرو، خښته بوټیم پکې کرلې دي. نو داسې فکر وکړه خپل ژوند ناراضي استو، نو مشکل بیرون ده. موږ خپله برق هم خپله جوړ کړی، خپل په شخصي لګښت اوبه راغلي دي زموږ کلي ته. موږ برق نه درلود، خپل هم برق ځانته شخصي پیسو باندې، څو کاکاګانو پیسې چولی دي، برق هم شخصي جوړ کړی. نو چې کور کې برق نه یو تیاری، هغه کې به مطالعه څه خوندو کې، هغه کې به هغه ګرځېدل څه خوندو کې، برق ډېر مهمه مساله ده. نو موږ خپل شخصي لګښت سره. ډېره زیاته مننه تاسو نه چې ما ته خبرونه کې وخت.
مننه کوم صفای صاحب محترم. خدایو کې چې صدیقي صاحب سره هم اوس یې پر لاین. صدیقي صاحب تاسو یاست په خبرونه کې سره؟
بله ما
خبر وانده ده. بله تاسو د دې نظرونه شکایتونه واوریدل، غواړو چې په دې برخه کې تاسو څه
وایئ؟ د موږ یو ورور چې وردک صاحب دې خو موضوعات اشاره وکړه، واقعا هم چې نه یوازې موږ وردک ولایت بلکې نورو ولایتونو ته هم که موږ تاسو وګورو ټول به همدغه افغانستان خلک یو، د محیط او فضا ټول موږ ته به معلوم یې. نو طبعا چې هر ولایت موږ او تاسو خپل هغه فضا او هغه سالم چاپیریال لري خوشبختانه، او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ او تاسو اوس په دې کې مخامخ یو، هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړي، بلکې نور ستونزې هم خپل هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري، هغه متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړی. خو د وردک یو د عامه پوهاوی یا آګاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج او دا باید ورته چې خلک دپاره موږ خپله هغه صحوي همکاران یا هغه نمایندګۍ چې د ولایتي په سطحه دي هغه همکاران شته هلته، د خپل برنامه هر کال کې موږ سره شریکوي، پلانونه لري. دوی ته نه یوازې د مارکت په سطحه د میدان وردګو، بلکې دوی په تر حده پورې کولای شي دوی خپل اجراءات عامه پوهاوی هم د مطبوعاتو له طریقه هم دوی د خپل مختلف برنامه د مجازي صفحاتو له لورې نه هم د خپل عامه پوهاوی ته خلک ته وړاندې کړی. بلا موضوع دوی مستقیم پوښتنه درلود چې ما سمه اخیستې د دې پوښتنه دا و چې هغه کسان چې پولدار خلک دي، یعنی دوی پیسې لري، هغه امکانات لري دوی کولای شي بلند منزلونه جوړ کړي او هغه خلک چې لري دوی باید څه وکړي. زما همدغه مې اخیستی و چې د دوی سوال زه پوه نه شوم مستقیم چې دوی سوال څه شي و. نو د دې لپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري کنه لري موجیزیز باندې دوی غواړي کوم ناوړه کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام وکړي یا هغه عمل ترسره کړي چې د اغیزه یا منفی اثرات ولري موږ د قانون او موجیزیز تو مقررات په اساس هیڅ کله دوی ته اجازه ونه کړو که بلند منزل دي که هر چی. اوس خوشبختانه په دې کله کار روان ده. همدا اوس چاپیتال ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودگیان لري که د لوګي دي که هر شي منابع مختلف چې را روان دي موږ دا شناسایی کوو دې سره جدي برخورد لرو. دا موږ په جدي شکل په دغه اواخرو کې موږ دې باندې ډېره توجه کړې او حتی د ریاست جمهوریت رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې دې تاکید لري شو دا باید هغه منابع چې د ښار دپاره مضر واقع کېږي هغه بلند هغه کورونه چې خلک متضرر دي موږ چاپیریال متضرر دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد کوو. هغه خلک دپاره نه لري موږ کولی شو سرسبزي دپاره د دوی هم مسؤلیت دي سرسبزي په برخه کې دوی مسؤلیت او برخه واخلي سهم واخلي. یعنې هر کال موږ د وزارت زراعت د چاپیریال ساتنې ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې جبل یهودو په میاشت کې دوی کمپاین د نیالشانی لري. یعنې دولت کولی شي دوی ته هغه نیالګه یا هغه وکړي چې رایگان په شکل دوی خلک د پرور کې دوی کول شي دغه نه فرصت نه استفاده وکړي خپل د ساحې د سرسبزي او شنواله د بل دغه نه ګټه واخلي او دولت سوالونه پات نیسی. نو موږ انسانان او حیوانات سره ډیره د محیط او سالم محیط پر مستقیم ارتباط لري. خوشبختانه چې دا د سوله پروسه ان شاء الله موږ امیدواره چې تحقیق ته پیدا کی او د موږ او هیوادوالو کولای شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل ښایسته ځایونه لرو هغه نه موږ کولای شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته نه غنه خوند واخلو.
بله غواړم سره څه یو هم مسله دلته مطرح کړم چې پاتې نسی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې په نورو نړۍ کې دولتونه د خپل چاپیریال لاشه کېدو لپاره هره ورځ یا هر میاشت او هر کال کارونه کوي پرمختګونه کوي. موږ هم دا کار کولای سو البته د خپل هیواد شرایطو ته په پام کې نیول سره. موږ تر هغه مخکې مثلا داغه یو مثال به درکمه مثال نور هیوادونه کولای سي چې خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شاړې ځمکې او دغه ځایونه په شنو ځنګلونو باندې بدل کی ترسو یو شنه ساحه ډیره ولري. دا هغه ورستی مسائل دي که راسو دي ته چې مثلا مشتاسي هر ورځ د شاهدۍ استو چې نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو او ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو او لوړ منزلونو یا د بلند منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو. خو په دې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي. مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي بنسټونه یې سم نه هغه سیستمونه چې باید په دې ودانیو کې وکارول سي د اوبو رسولو د برق یا د کانالیزاسیون د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښ نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره چې باید وسی زلزله راځي سیل راځي. متاسفانه دغه سي بل نزلونو په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخامخ مخکې تر هغه داسې تجربه سوي ولې دوی بیا هم ورځي په مغزه یې کې کورونه جوړوي ودا کور کې یو منځلې کې پنځه کلاسي هغه مطرح نه دي. دغه سیستمونه د دې لپاره چې کول پکار دي استاسو په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایل ته خلک پام وکړي او تر اوسه پر ایو وقن خلکو دا کار کړی دی کنه دی کړی استاسو ارزونه استاسو نظارت پر دې مسله باندې څومره دی؟
واقعا فربا خور ډېر مهم او حیاتي موضوع ته تاسو اشاره وکړه. تاسو ته هم به معلوم چې وروسته د 2002 کال نه وروسته 2002 نه وروسته د افغانستان په لوی ښارونو کې خصوصا د کابل ښار د نفوذ او هجوم کابل ښار ته او هغه سرمایه گذاری چې کابل ښار کې وسو او هغه بلند منزلونه هغه پیسې چې د کابل ښار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یو غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بل ملي استانداردونو په نظر نیولو سره دوی هغه کورونه چې جوړ کړو د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دوی باندې دې ته متوجه شوي دي. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه استانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه هیڅ په ډېر په کم سطح کې دوی په نظر کونه ولا لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وڅ او بلند منزل ته تاسو وګورئ د هغه کاملا شنه ساحه ته په نظر نه دی نیولې هیڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور د هغه د استحکام لپاره په نظر کونه ورسي هغه هم متاسفانه د جزئي شکل دوی په نظر کې نه صرف دوی هغه اقتصادی عبادت صرف هغه من شخصی منافع لپاره دوی په نظر کې نیول شوی دي خو متاسفانه دولت په دې اړه اوس په اواخر کې په دا وروسته د دینه چې باوجود دې چې ډېر پیشرفتونه چې ودي ډېر تاسیسات او ډېر بلند منزلونه په کابل کې جوړ شو خوشبختانه چې چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو مقرره چې موږ د ارزیابي اثرات موجستي د پروژې د مختلفو فعالیتونو په بحث کې موږ تنفیذ کړی او موږ لرو دا مقرره او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دي مخکې چې جوړ شي ما مخکې هم اشاره وکړې بعد د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه وبخشي دغه مقررات او قوانین خو موجود دي اما څنګه کولای شو چې دغه خلک دې ته پیسې راولو دې مسلې ته چې هم دغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي څه باید وسی چې دغه خلک دغه مسله په پام کې ونیسي.
بالکل اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي او همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو لپاره د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا اوس مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ د ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کیږي همدا اوس دې باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولای شو چې دغه موضوعات خلک سره شریک کړو او خلک نه بعد موږ تقاضا هم داده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. دولت دې باندې کار کوي او همدا اوس هم په مختلفو آباد یعنی د مختلفو نگانه دې باندې غور کوي او دې باندې چټي پالیسیګانې اصول او تازه لمنونه لرو چې موږ څنګه کولای شو هغه یو کور او د بلند لپاره څنګه یادي استانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کولای شو همداسې موږ استانداردونه لرو چې د هم پر خلک په نظر ونیسو او دې ممخ کې هم ولې سو کلام قانون مختل دا موضوعات متاسفانه چې یو لري د راغی چې خلک د موږ سره مخکې هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دا په نظر کې ونیول ول متاسفانه دولت هم د تپات راغی او خلک هم په دا موضوعات ته اشاره و متوجه ونه سو اوس دولت دې باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اقلاب جدي اقدامات او عملی اقدامات تر طرفو د پراتون کې لپاره کابل د پر نور نور خارونه د پر دا که سید ته یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خورې چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به معلوم دي د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه هم د پاسیو دي اوس موږ د ماستر پلانونو لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم د ماستر پلانونو لرو چې دا موږ سره ډیره او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مو ایجستي او اجتماعي اقتصادي دا مسائل لپاره دا ماستر پلانونه د کولای شي موږ په راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله دا مشکلات ولا
نه. مننه کوم سرقي صاحب. البته نور اوریدونکو ته هم ورزو خو یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې دا هبیتات یا د استوګن موضوع چې دا یوازې په شارونو پورې نه محدودېږي. افغانستان هغه یوه دی چې یو ډېره فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند کوي، په کلیو بانډو کې چې هلته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی هغه اساسي ښاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغو ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوې برابرولی سو؟ دا هم دا مسله هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ما کوم اشاره وکړ چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس تاکید په غلو خارونه د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون هغه پلاني ساحه چې د دولت له طرفه هغه پلان سیو دي نقشه سیو دي باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعات چې تاسو اشاره وکړ د خلکو د بانډو کلیو کې چې ژوند کوي هغه لپاره هم دولت هغه خپل اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ اوسو میاشتما کې چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې ډېر یو د موږ او تاسو یو ښایسته او منظره او طبیعي زیرمه هغې لري، منابع لري، هغه موږ د قوانین او مقرراتو په اساس موږ د ساتل شوی ساحات په لیست کې شامل کړو او همدام اعلان کړو. د دې یوازینی علت دا و چې د خلک څنګه کولی شي د هغې د هغه منابع نه د هغه فرصتونو چې هلته خلک دپاره موجود دي دوی څنګه کولی شي د هغه منابع نه استفاده وکړي. خو په شرط د دې چې دوی باید هغه پایداره وده چې موږ پایداره وده یو انکشاف پایدار و د هغه په نظر نیولو سره دوی څنګه کولی شي خپله شرایط او ژوند برابر کړي. او داشان هغه کله چې هلته د دوی مسؤلیت چې د خپل د بقا د ژوند دپاره دوی نه باید هغه یوونو ته قدر کړي او د خپل ژمې او د خپل کور دپاره په ژمې کې دینه تیر کړي. خلک هلته هم موږ کولی شو د هغوی دپاره لارښوونې عامه پوهاوی په لاره کې واچول او دوی ته متوجه کړو چې د خلک کلیو بانډو کې هم ژوند کې دوی هم مسؤلیت لري او دولت هم مسؤلیت لري چې دوی دپاره هم هغه حداقل ابتدایي هغه تسهیلات او هغه فرصتونه چې باید خلک ضرورت هغه ورته برابر کړي، لکه چې خلک دوی ته برق ته ضرورت لري، خلک ته ورته په ساید کې همداشه نور منابع او همداشه نور مسایل ته د خلک دپاره باید
مننه کوم. صدیقي صاحب بیا هم را سره پلاین کې اوسې ژي یو تو اوریدون کې برا واخلو پلاین کې دی منتظر دی ډیر وخت پات سره بخښنه غواړم. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو د پروګرام مربوط کوم پښتنه یا نظر کلري او دارت ویس چې په ساده ژبه درته وایم ژوند څنګه دی څومره په خپل کور کې اوسه یاستي.
السلام علیکم. مولای شیخ الله مشفقین د کونړ ولایت مرکز صدابات خارنه. زه یو غوښتنه لرم دا ده چې کونړ یو ډېر ښایسته ملک دی، د چاپېریال د لحاظ نه هم او آب وهوا یې هم ډېره ښه ده، لیکن دلته چې دا کومه لویه واله چې کله خارجي قواوې وي دلته اوسېدللې هغه یو اوسپنیز جال په دغه واله کې خوری دی او هغې ته هر قسمه کثافات ګن بلاوې په دغه به واله کې سپیم راځي، چرګان هم راځي، خم راځي، نو دغه ځینې دا چاپېریال ډېر خراب کړی دی. څوک دې وظیف سر باندې نشي تېرېدلی، سړک کې نشي تېرېدللی، دا اوس هم پراتې دي، هم یې اوبه خرابې کړې دي. اوبه د ژوند یو مهمه برخه ده او دا اوس چې دی دلته صفر
بله فکر کوم چې د دې اوریدون کې اړیکه پرې سوال یو بل اوریدون کې بر وخت وخت ملاج دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو د کوم ځای مو زنګوالی.
سلامونه پر بازار ته ته تخنیکان کوټه ټول اوریدون ته محمد اسماعیل قلم یارم دم غره ډیران لاسپان فرنه
قلم یار صاحب ډیر ښه راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ تاسو د دې خبرونه په اړه تاسو نظر څه دی چې ویل غواړي او په لاند د توه ایم چې تاسو په کوم محیط کې چې اوسېږئ څومره هوسای سلبته په پښتون سره چې تاسو خو د افغانستان د باندې ژوند کوي، په ایران کې ژوند کوي، نو په افغانستان کې دننه د کوم مستونز چې دي تاسو څنګه ورته ګوري؟
بالکل ډیره مننه کوم ورکان چې ډیره کوم ځو د افغانستان کوم مستونز زیات دي، نو ځکه چې افغانستان په طبیعي هوا د ځکه چې زیات خپل دي نو طبیعي منظرې زیات لري، خو هم متاسفانه چې ډېر زیات کوم لرنه نه کیږي. اول مو تاسو ګورئ دا غشنه ست ځنګلونه ونې دي، دا اکثره قطه کیږي چې دا کله چې قطه شونه دا د انسانانو او د حیواناتو په ټولو ژوند باندې مستقیم اغیزه کوي. نو هیله مې دغه ده چې دغه ځنګلونه ونې چې د دغه باد قطع نه شي، ځکه چې دغه د چاپېریال د ښکلا د انسان د صحت دپاره نو ډېر مؤثر شه دي. که چېرته دغه ځنګلونه وغني
قلمیر صاحب، زه یوه بلې پلان یو بله پوښتنه هم درنه مطرح کوم، ځکه تاسې د افغانستان په ګاونډي هیواد کې ژوند کوئ، هلته اوسېږئ، تاسې په مقایسه شکل که راته ووایاست چې هلته د هغه هیواد او د افغانستان د ژوند ترمنځ زیاده دی، کوم معیارونه چې په کورونو کې سته څومره توپیر وینئ؟ څه فکر کوئ، آیا څومره ممکنه ده چې افغانستان هم هغسې معیارونه ولري؟ توپیر پکې ډېر دی.
بالکل توپیر خو نو بد بخت نه وایي چې افغانستان د ایران څخه زیات توپیر لري، ځکه چې دلته کوم دستګونه کورونه چې دلته دوی هر کور یعنې مستقیم دوی ګاز ورته کشتي یا اوبه ورته کشتي کانالیزاسیون سیستم او هر څه برق هر څه منظم لري. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه شان په اطرافو کې خو بیخي نه لیدل کېږي، اما په ښار کې زیات ستونزه لري.
بله، ډېره مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون پر کرښه دی، فکر کوم چې زموږ اړیکه پرې شوې دي. د اوریدونکو سره مو سرقي صاحب، تاسې به هم خامخا یاستئ په لاین کې، غواړو بیا هم تاسې ته راسو. دغه کومې نیمګړتیاوې چې یادېږي، تاسې څه فکر کوئ چې دا کمی څنګه بېرته احیا کېدای شي؟
بالکل، دا مشکلات او کمی چې تاسو موږ ودوال دی باندې اشاره وکړه، د ورور بلا یو ورور هم د کونړ نه چې تماس نیولی دی، د کثافاتو موضوع یادونه کړه چې متاسفانه دا ډېره نه یوازې په ولایت کې بلکې خصوصا په دا لوی ښارونه کابل ښار کې دا ډېر یو جدي او ډېر یو مشکل او اساسي ستونزې لپاره ښاریان لپاره مبدل شوی دي. په دې اکله دولتونه هم دولت باید اقدامات وکړي، دولت هم خپل اقدامات کړی، خو متاسفانه چې هغه شرایط یا هغه ممکه هم اشاره وکړه معیارونه باید او هغه تاسیسات زیربنا او چې باید دلته په کابل کې دي، خصوصا د فاضلاب د مدیریت لپاره چې باید جوړ شوی، متاسفانه چې نشته. دا ورځ په ورځ ځفکیږي او ډیریږي، دا کابل خاران لپاره ډیره او غټه ستونزه ده، پر هم جامد او هم مایع او فضلاب او کثافات او د خلک لپاره مبدل شوی دي. تاسو چې دولت بده اکله غټي او اساسي اقدامات او هغه ریسایکل یا بازیافت دوباره چې موږ ورته وای هغه جوړ نکي، دا مشکل متاسفانه چې ورځ په ورځ زفګي ډیر کیږي. نور خلک هم همداشان تر سوچ د کابل او د نور مختلف لوی قانون سیستم کانالیزاسیون جوړ نشي، متاسفانه چې دغه موضوعات او مشکلات به نور هم اضافه کیږي. او دولت به دې باندې جدي اقدامات وکړي او ان شاء الله چې کوي او دې اکله تر سوچ دا مشکلات حل شي، دا ډېر مهم موضوع ده. همداشان د نورو نمکالتیا او هغه مشکلات سره خو نه یوازې د دولت مسؤلیتونه دي، بلکې په دې اکله عام خلک هم مکلفیتونه لري، مسؤلیتونه لري چې فرضاً یو کثافات یو قوطه یو شی چې عام خلک هغه استفاده کوي، بیا هغه د هغه فاضله یا زباله لري چې په سرک کې جوړه، حتی اقل هغه کوچنی مسؤلیت دی چې د موږ استاد هغه یا هیوادوال کول چې په دې اکله خپل دین او مسؤلیت ادا کړي. نو د مال نظر باید هم دولت ته مسؤلیتونه لري چې خلک د تحصیلات یا هغه امکانات شان برابر کې چې خلک وکول چې دغه نه استفاده وکړي. همداشان خلک عامه خلک هم دلته مسؤلیت لري چې د محیط زیست لپاره د خپل د محیط او د کور نه شروع تر باندې کل او خار او پورې دوی هم مکلفیت او مسؤلیتونه لري چې دغه د منابع او محیط نه باید استفاده وکړي، که استفاده هم کوي دوی د پایدار او دوامدار وده په دغه نه استفاده وکړي. یعنی مکلفیتونه او مسؤلیتونه د دواړو جانب نه، هم دولت ته مکلفیتونه لري تر څو چې دولت اقدامات ونه کړي، هغه اساسي تاسیسات او هغه اساسي قانون او موضوعات ته لاسرسی او خلک لپاره مهیا ونه کړي، دا مشکل به ستونزه حل نشي. او همداشان خلک هم مخکې هم اشاره وکړه دلته مکلفیت او مسؤلیتونه لري، په دې اکله دولت سره لاس ورکړي او کومک او همکاري وکړي تر څو موږ کولی شو په راتلونکي یو ښایسته او پاک او واري محیط او چاپېریال ولرو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صدیقي صاحب. بیا هم د خبرونې په پای شیبو کې یو د دې موضوع د اهمیت په خاطر باندې چې د دې لپاره چې خلکو ته بیا هم موږ دا ورپه یاد کړو چې مخصوصا په دې اوسنیو شپو ورځو کې چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې په خورېدو ده او خورسته ده او په یو ډول د خلکو پر ژوند باندې اغېز کړی دی، خلک له خپل کاري محیطونو څخه ډیر په کور پاتېږي او سپارښتنه ورته سوې ده چې په کور کې باید پاتاسي. نو موږ باید کور یوازې د یو پناهګاه په څیر باندې ونه کارو، او یعنی موږ باید په کور کې د امنیت احساس وکړو، د یو هوسایي احساس وکړو، ځکه هلته زموږ ژوند دی، زموږ کار او هر څه ورسره تړلی دي. نو بیا هم په دې برخه کې په یوه دقیقه کې ستاسو څخه بیا هم غواړم چې د دې موضوع اهمیت په اړه خلکو ته لږ رڼا واچوئ چې څه باید وکړي که په وروستیو شیبو کې راته وایست. مننه.
بلکل موقعاً تاسو مو د کرونا یا کووید 19 موضوع چې راغله دا واقعاً ډېر خپل غاغیز اثرات وکړ په خپل ټول خلک باندې، په ټول نړۍ او جهانیان، خصوصا هغه خلک باندې چې دوی هغه ابتدایي تحصیلات د پر لاسرسی نه لري، هغه ډېر متضرر شو دغه موضوعات کرونا د امراض نگانه. خو خلک دلته او هغه خلک چې دلته خصوصا هغه ابتدایي امکانات نه دوی لاسرسی ورته ونه لري، دوی باید حداقل وکول شي خپل د ژوند او محیط لپاره د هغه منابع نه باید استفاده وکړي. د مثال په توګه دوی یعنی دولت هم د مکلفیت دوی خلک لپاره هغه پاک او بو او محیط برابر کړي، او خلک هم په دې کې هغه ابتدایي او هم اقدامات هغه کلینیک او راهنمودونه چې د مختلف ارګانونو د صحت عامه او مختلف د ښاری موضوعات په نظر نیول سره دوی باید دوی کول شي خپل ځان هم د محیط دغه ناوړه مرض څخه وژغوري او د ځان لپاره محافظت وکړي. یعنی دوی باید دوی کول شي د راهنمودونو د صحت عامه د ملي بین المللي د سازمان څخه استفاده وکړي، دوی کول شي چې خپل ځان او د محیط لپاره حداقل وکول شي دغه مرض نه موږ ځان وساتو.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او دوامدارې ودې یا انکشاف پایدار د تنګې مشر نقیب الله صدیقي کور مو ودان زموږ خبرونه هم